بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د چونګاغ د میاشتې 13مه د 1443 هجري قمري کا د زیحجې د میاشتې 9مه او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې 9مه نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د انډونیزیا هیواد په بالی سیمه کې د شل ډلې غونډه نومیږي. ورپسې به تلپاتې خوشبویو پروګرام درته وړاندې کوو. بیا حاجیانو ته د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنایي د پیغام په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په اخر کې به د راپې ورځ او د دعا په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه دونکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د دښمن هدف د اسلامي نظام څخه د ایران د خلکو نهیله کول دي. د ایران له مشه څخه د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدل زیات شوي او نن په افغانستان کې لوی اختر ولمنځل شو. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د دښمن هدف له اسلامي نظام څخه د ایران د خلکو نهیلي کول دي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ستراتیژیکو مطالعاتو او د تحقیقاتو د مرکز مشر احمد رضا پوردستان د ایران له اسلامي نظام څخه د خلکو ناامیده کول په نرم جنگ کې د دښمن تر ټولو مهم هدف وبله. هغه وویل نن سبا په هغو دسیسو او چلولنو سره چې دښمن د ایران د اسلامي نظام پر ضد پلان کړي دي، حالات د جنگ له وخت څخه ډیر سخت او پیچلي شوي دي. امیر پوردستان په دې خبر سره چې ایران حاضر دمه له نره جنگ سره خیل دی، وویل باید د دښمنانو د پلانونو په وړاندې هوشیار واوسو. هغه زیاته کړه د نشه یزو موادو کړکېچ له بندیانو څخه د زندنونو ډکېدل، نه کنټرولېدونکې ډزې، قتل او غارت، توکمیز توپیر، ګرانی او انفلاسیون د اوسنی امریکا تر ټولو مهم مشکلات دي. د ایران له مشه څخه د افغانستان د کډوالو ستنېدل زیات شوي. د ایران په شمال ختیځ کې د خراسان رضوي ولایت د خارجي خریزو او د کډوالو د چارو مدیر سید علی قاسمی وویل له افغانستان څخه ایران ته د ګڼ شمېر کسانو له راتلو سره سره خپل هیواد افغانستان ته د مهاجرینو د بیرته ستنېدا کار زیات شوی دی. هغه له ایرنا خبری آژانس سره په مراکې کې زیاته کړه په خراسان رضوي ولایت کې د خارجي خریزو په اخیری سرشمېرنې کې د کابو 2,00,000 کسانو نمونه ثبت شوي دي، کوم چې هیڅ قانوني سند او پاڼه نه لري، او په دوی کې ډیری کسانو د کارونو د نه لرلو او د کورونو د کرایانو د ډیرېدا په وجه خپل هیواد افغانستان ته د بیرته ستنېدا اراده لري. سید علی قاسمی د افغانستان د بلنونو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت دریز د هیواد له خلکو ملاتړ اعلان کړ. او وی ویل د افغانستان د مسایلو په حوزه کې لا دې خبرې چې ورتیر شو چې له طالبانو سره د ایران رسمي اړیکې په کوم ډول دي باید اعتراف وکړو چې په افغانستان کې امنیت د تیر حکومت په پرتله د طالبانو په وخت کې پیاوړی شوی دی او همدغه مسله د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه خپل هیواد ته د افغانستان د مهاجرینو د بیرته د ستنېدا د بهیر د زیاتېدا سبب شوی. د ایران د خراسان رضوي ولایت د بهرنیو کډوالو د خارجو د چارو مدیر کالی قاسمی بیاډګین کړه په دغه ولایت کې 95% قانوني او غیر قانوني خارجي خارجو کې اکثر افغانستانیان دي چې په مشهد کې اوسیږي او د 13 او 19 میرنو پر اساس په مشهد کې د هغو افغانستان خارجو شمیر چې نمونه یې ثبت شوي دي یا د هستوګنې جازې پاڼې لري کابو 500,000 دی. ایران اسلامی جمهوریت څخه د پاسه 40 کاله کېږي چې د افغانستان د مهاجرینو کوربه دی او همدا اوس په ایران کې 15 میلیونه افغانان اوسیږي او هغوی د ایران د خارجو په شان د ایران په اسلامي هیواد کې له امکاناتو څخه برخور دي. په افغانستان کې د لوی اختر لمونځ وشو. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان مسلمانو خلکو د هیواد په جماعتونو او منبرو کې د لوی اختر لمونځ وکړل. د افغانستان خلکو نن په عمومي ځایونو کې جماعتونو او منبرو کې د لوی اختر د لمانځه د مراسمو د ترسره کولو په ترڅ کې د اسلامي چارو د ژوندي ساتلو پر ضرورت ټینګار وکړ. د کابل په رسالت مدرسې کې د اختر لمانځه خطیب لوی اختر د حضرت ابراهیم علیه السلام او د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره تر ټولو ستر الهي ازمیښت وبلو. په افغانستان کې د لوی اختر چوټیانې نن په سخت امنیتي تدبیرونو کې پیل شوي دي. د طالبانو ځواکونو د لوی اختر د لمانځه د ترسره کېدا په ځایونو جوماتونو منبرو کې پښتون سره د دغو ځایونو امنیت تامین کړ. د لوی اختر د لمانځه ترسره کول د غواګانو او د پسونو حلالول د کورونا یو بل ته ورتلل په وچې میوې او شیرنیو سره د میلمنو میلمستیا کول نوي واده شوي کورونیو ته د ډالۍ ورکول او پخلینه او د خفګان ختمول په لوی اختر کې د افغانستان د خلکو په آداب او رسمونو کې شامل دي. خواګور دونکو اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې په افغانستان کې د لوی اختر د لمانځل کېدا په حق لدی.
د نیکمرغه لوی اختر لمونځ په ننګرهار ولایت سربیره نورو ختیځو ولایتونو کې پرته له کومې واقعې ترسره شو. د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ولایتي ادارو د حکم په اساس او د سختې ګرمۍ او د برېښنا د کمښت ستونزې له امله د اختر لمونځ د نور وختونو په پرتله 2 ساعته وړاندې یعنی سهار په 6 بجو ادا کړای شو. د جمعتونو کې چې د اختر لمونځونه ترسره کېدل د نورو د اسلامي امارت د تیرې واکمنۍ په خلاف چې په تیرې واکمنۍ کې به د اختر او د نور لمونځونه د استسقاء لمونځ دا به په عیدګاهو کې ترسره کېدل. په وړو جمعتونو کې چاته د لمانځه د ادا کولو اجازه نه وه، مګر سږ کال د رئیس الوزرا د حکم په اساس په ټولو هغه جماعتونو کې چې د جمعې لمونځونه ترسره کېدل د اختر د لمونځونو د ترسره کېدو حکم شوی و او لامل هم د امنیتي تدابیرو مسایل ښودل شوي. سره له دې چې وړاندې نه د ننګرهار ولایتي ادارې او په ټوله کې په ختیځو ولایتونو کې امنیتي چارواکو د ډاډمن امنیت د خوندي کېدو او د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړی او له خلکو غوښتل شوی چې په آرامه فضا کې خپل ټول مراسم ترسره کړي. د دې ترڅنګ د نرخونو د لوړوالي او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابوالي لامل ډیره کورنۍ او د اختر د پاره د اړتیا او د اخیستو توان نه درلود. همدارنګه سره له دې چې د قربانۍ مالونه د نورو کلونو په پرتله به لوړې وي او لامل دا و چې واړه مالونه پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کېدل او مخه نه نیول کېدل. همدې لامله د پسونو او وړو مالونو به لوړې وي. د نورو کلونو په پرتله سږ کال کم کورنۍ او قربانۍ کړې وي. هغه کورنۍ چې تیر کال یې قربانۍ کړې وي مګر سږ کال یې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله د قربانۍ کولو توان نه درلود. همدارنګه خوراکي توکي هم په بازار کې لوړو. د سون توکي به هر ورځ مخ په لوړېدو دي. دا مهال په جلال آباد کې 1 لیټر پیټرول 100 افغانۍ او همدارنګه 1 لیټر ډیزل د 300 د 160 افغانۍ په بدل کې پلورل کیږي. د ټولو ختیځ ولایتونو نه د نامنې کومه پیښه نه ده راپور نه ورکول شوی او دغه رنګه بس کال د نور اخترونو په پرتله خلک هغه سیمو ته د تفریح لپاره لاړ شي چې په تیرو وختونو کې د ناملې له امله هلته تګ نه کېده. په ځانګړې توګه هغه سیمې چې هوایي نسبتا سړه ده او په تودو سیمو خلک هلته د ورتګ ډېر لیواله دي. خو د دې سره سره په تیرو بارانونو له امله د نورستان او کونړ ترمنځ غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د نورستان ولایتي ادارې او خلکو غوښتنه کړې چې دلته سیلانیان نه راځي، ځکه چې لار کې د پلونو د نړېدو له امله د موټرو تګ راتګ ناممکن دی.
ملي خبرې له مشکلاتو د وتلو یوازینۍ لاره ده. صدای افغان خبري اژانس راپور کړی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د لوی اختر په مناسبت یوه پیغام کې د ملي خبر اترو زر پیلیدل له ټولو مشکلاتو د هیواد د وتلو یوازینۍ لاره وبلله. حامد کرزي د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې زیاته کړه، اتحاد او د خبرو او د تفاهم له لارې د ملي مسایلو حل کول د یوه ملت د بریالیتوب راز دی. هغه کسان چې د مشرۍ دا کوي د تاریخ څخه عبرت ترلاسه کړي. صدې افغان خبري اژانس راپور ورکړی، د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني وویل هغه ټول کسان چې په هیواد کې د مشرۍ کولو ادعا لري باید د تاریخ درس واخلي. اشرف غني په یو پیغام کې د لوی اختر په مبارکۍ ویلو سره تاریخ له عبرت څخه ډکو بله وویل، ضروري ده هغه ټول خلک او سیاسي کسان او خلک چې په افغانستان کې د مشرۍ کولو ادعا لري له تاریخ درس واخلي. طالبانو د انجلۍ د ښوونځي د پرانستل کېده ادا وکړه. ایرنا خبري اژانس راپور کړی، د طلوع ټلویزیون خبر ورکړی دی، د افغانستان د طالبانو د حکومت یو لوړ رتبه غړي ادا وکړه. د دغه ډلې مشر هیبت الله اخونزاده د انجلۍ د ښوونځي له بیرته پرانستل کېده سره مخالف نه دی. په کابل کې د دیني عالمانو په نوم د غونډې له ترسره کېده دوې اونۍ وروسته د طالبانو د حکومت د علماو د شورا مشر فقیر الله فائق د جنو د ښوونځیو د بیرته نه پرستنېدلو دلیل د هغوی د درس د کلاسونو جلا کولو بلل. هغوی ویل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجلۍ د ښوونځي له بیرته پرانستل کېده سره هیڅ مخالفت نه لري. امریکا او اسرائیل بیا د حزب الله د عملیاتو پیغام درکړي. المینار ټلویزیون راپور کړی، د لبنان د حزب الله غورځنګ د شرعي پلاوي مشر شیخ محمد یزبک ټینګار وکړ امریکا او صهیونیست دښمن باید د حزب الله د وروستیو بې پیلوټ الوتکو د عملیاتو پیغام درکړي. د لبنان حزب الله غورځنګ د تېرې اونۍ په یکشنبې ورځ ویلي وو د دغه غورځنګ دریو بې پیلوټ الوتکو په شخړې وړ کرش میدان سیمه کې خپل ماموریت په بریالیتوب سره ترسره کړی. د دغه بې پیلوټ الوتکو ماموریت د جاسوسي عملیات او د نظر وړ ماموریت ترسره شو. صهیونیست رژیم ته پیغام هم ورسېده. د لبنان د حزب الله غورځنګ د شرعي پلاوي مشر شیخ محمد یزبک بیا زیاته کړه، د امریکا حکومت کوشش کوي د خپل استازي اموش خوکشیتیان له لارې د وخت په ضایع کولو سره د خپلو تیلو او د ګازو د شتمنیو په راایستلو کې د لبنان خنډ شي او له دښمن سره د کارش د ګازو له میدان څخه په استفادې کولو کې مرسته وکړي. سعودي عربستان ځینې مسلمانان له حج څخه محروموي. المسیرا ټلویزیون نن راپور ورکړ، د یمن د انصارالله غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی ټینګار وکړ د سعودي عربستان حکومت ځینې مسلمانان د آل سعود یا د امریکا یا د اسرائیلو پر ضد سیاسي دریځونو د لرلو په دلیل له حج څخه محرومه کوي. هغه د لوی اختر په مناسبت اسلامي امت د بیت الله الحرام حاجیان او د یمن ملت ته مبارکي ورکړه. د یمن د انصارالله غورځنګ مشر بدرالدین حوثی بیا زیاته کړه، د سعودي عربستان حکومت د مسلمانانو د پلاویو په پټه د یهودي او د صهیونیستي پلاویو تود هرکلی کوي. هغه د حج په چارو کې د سعودي عربستان د حکومت کار ړنګونه او د زیاتو پیسو ترلاسه کولو ته اشاره وکړه. ویل د سعودي عربستان حکومت کوشش کوي حج له هنډونو په یوه ډک بهیر بدل کړي. د یمن د انصارالله غورځنګ مشر الحوثی په دې خبر سره چې د حاجانو لپاره زیات مالي لګښتونه یو ظالمانه کلنګ دی او هیڅ توجیه نه لري وویل، د سعودي عربستان حکومت د حج په ورځو کې دغه ستر رکن ته له پام کولو پرته چې د اسلام یو رکن دی د امریکا د ولسمشر جو بایډن د هرکلي لپاره شمېرې شماري او دا په داسې حال کې دی چې د الاقصی جومات پر ضد د اسرائیلو ګواښونه هم له دښمن سره د عربو رژیمونو د ایتلاف د رسوایۍ په سیوري کې دوام لري. او روسیه او ترکیه د اوکراین د غلو د صادراتو په حق له خبرې وکړي. مېر خبري اژانس وايي د اوکراین د غلو د صادراتو د ستونزې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په سازوکارونو باندې غور کول د روسیه او د ترکیه د خارجه وزیرانو د خبرتر مهم چورلیزونه و. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو زتمن اوریدونکو اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د انډونیزیا هیواد په بالی سیمه کې د شل ډلې غونډه نومیږي. د انډونیزیا په بالی سیمه کې د شل ډلې د غړو هیوادونو د خارجه غونډه وشوه. د شل ډلې لومړنۍ غونډه په 1999 میلادي کال کې د آسیا د 1999 میلادي کال له مالی کارډ کې چورسته د جرمني په برلین ښار کې وشوه. خو د 2008 او د 2008 میلادي کال له مالی کارډ کې چورسته د شل ډلې غونډه د مالی له وزیرانو په بره سویه ترسره شوه او د مشرانو او د خارجه وزیرانو د غونډو په جوړېدا سره یې سیاسي رنګ خپل کړ. په داسې حال کې چې تصور کې د شل ډله چې له قدرتمنو اقتصادي هیوادونو جوړه ده وکولی شي د ګډو لیتوګو په غوره کولو سره مختله پرتو مشکلاتو د دنیا د وتلو لپاره کومه لاره چاره ولټوي. خو د انډونیزیا په بالی سیمه کې د شل ډلې د خارجه وزیرانو غونډې وښودله چې د دغه ډلې غړي نه یوازې متحد نه دي بلکې لویدیځ هیوادونه کوشش کوي له دغه غونډې هم د خپلو هدفونو لپاره ګټه پورته کړي. ځکه چې د اوکراین کړکېچ د شل ډلې په غونډې سیوری غوړولی وو او امریکا او د هغې لویدیځ متحدانو کوشش وکړ د شل ډلې غونډه په اوکراین کړکېچ کې له روسیې سره د مخالفت کولو لپاره په یوه ځای بدله کړي. د روسیې نازی ویسما یو ورځپاڼې په دې باره کې ولیکل لویدیځ هیوادونه او هغوی تړوند اورګنونه په دنیا کې د کړکېچونو اصلي ګرام او مکثر دي. دوی خلکو ته په دوکې ورکولو سره هڅه او کوشش کوي د دنیا لپاره د سلامتیا نسخه برابره کړي. د انډونیزیا په بالی سیمه کې د شل ډلې غونډه د اوکراین له کړکېچ وروسته د لومړنۍ نړیواله غونډه ده چې روسیې پکې ګډون درلود. د باز د 44 په توګه د انرژي او د ښه خوراکي شیانو د کړکېچ د موضوعګانو انتخاب که څه هم د اوکراین له کړکېچ وروسته د دنیا مهم مسایل دي، خو لویدیځ هیوادونه د اوکراین د جنګ د اصلي عواملو په توګه کوشش کوي له دغه جنګ څخه د روسیې پر ضد د یوې حربې په توګه استفاده وکړي، کوم چې د شل ډلې د غړو ترمنځ د تفارقې سبب شوی. د روسیې لخوا د اوکراین د خوراکي شیانو چورتلان کول د ماسکو پر ضد د لویدیځو هیوادونو تور دی او د انرژي مسله هم د اروپایي هیوادونو او د روسیې ترمنځ یوه موضوع ده چې له همدا اوس څخه د سړه د موسم لپاره د هغوی په پایلو اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د جی شل ډلې لویدیځو هیوادونو هڅه کوله د بالی د غونډې د فضا په زهرجن کولو سره په غونډې کې د روسیې د خارجه وزیر لاوروب د ګډون مخه ونیسي، خو سرګی لاوروب په دغه غونډې کې په ګډون کولو سره وښودله چې ماسکو د اوکراین د کړکېچ په حق له هر ډول تور ته ځواب ورکولو ته چمتو دی. د نړیوالو مسایلو کارپیژان د علي رضا مهربي په دې هکله وویل د شل ډلې غونډې د نړیوالو مالي کړکېچونو د حل کولو لپاره خپل ناکارندوالی ثابت کړی دی او نن سبا لویدیځ هیوادونه کوشش کوي له هغې د خپلو سیاسي هدفونو لپاره استفاده وکړي. په هر حال د انډونیزیا په بالی کې د شل ډلې غونډه د دغه ډلې له جوړېدا راهیسې تر ټولو متفاوته غونډه وه. لویدیځو هیوادونو په سیاسي غونډې باندې د شل ډلې د غونډې په بدلولو سره عملا هغه په یوې نړیوالې سمبولیک غونډې بدله کړې ده. دغه موضوع د نورو نړیوالو غونډو په حق هم رښتیاوالی لري. په همدې دلیل هیڅ یوه نړیواله غونډه چې لویدیځ هیوادونه ورباندې سلطه لري نه یوازې کرندوالی نه لري، بلکې د تفارقي او د سیاسي جبهې د نیولو او د دریځ د غوره کولو لپاره په یو ځای بدله شوې ده. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
تلپات خوشبویی د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبویی نومې د لړۍ شپږویشتمه مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. پانننی برخید که دا خدای تعالی پا درگاه که دا تزرو پا باب در سر جغیشو. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای تزرو یوازی دا خدای تعالی پا درگاه که سم او سیگن او دا الهی هدایت او دا زره دا نورانیت لامل بولی. دا ابو امزده ثمالی دا دعا پا شمول پا چو دعاگانو که زموج دا نجات لارا د متعال خدای پا وراندې تزرو دی. نو د خدای تعالی پا وراندې تزرو چې زموږ د نجات تومنه ده وایو یونجی منک الا تزرع الیک. نو دا تزرو څنګه د نجات وسیله ده؟ کمزور انسانان ممکنه ده کله کله تزرع وکړي د نورو انسانانو پا وراندې. نو د دغو دواړو په منځ کې څه توپیر دی؟ دا تزرع عند الله او تزرع عند بندگان خدا ترمنز فرق او توپیر په څه شی کې دی؟ مهمه دا ده چې دې ټکي ته توجه وکړو. د خدای د بندگانو په وړاندې تزرع د دې لپاره دی چې تاسو د هغه چا زړه چې د هغه په وړاندې تزرع کوئ نرم کړئ، خپل زړه ته له قساوته نجات ورکړو. دا د نجات زمینه او لاره ده. که زړه له قساوت ووزي او نرم شي نو نورانیت به ومومي. دا د زړه نورانیت دی چې د انسان په وړاندې لارې خلاصوي، انسان ته امید ډالۍ کوي، انسان ته د هڅې توفیق ورکوي، انسان په سمه او درستې لارې هدایتوي. کله تقوا وي نو خدای متعال انسان ته خپل هدایت ور په برخه کوي. دا تقوا د هغه زړه د نورانیت او د زړه د نرمښت او د امن او اصل قضیه همدغه ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غاگ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
د تهران ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی خامنئی د تیرو کلونو په شان سږ کال هم د حج په مناسبت خپل مهمه وینا خپره کړه چې پرون د عرفې په ورځ خپره شوه. د خبرونې په دې برخه کې د هغې د وینا بشپړ متن تاسو ته وړاندې کیږي چې په دې ډول دی: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد المصطفى وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. دا عزیز او حکیم، خدای شکر کوو چې د حج مبارک موسم یې یو ځل بیا د مسلمانانو میعادګاو ګرځاو او د فضل او رحمت دا لارې د هغوی په مخ پرانسته. اسلامی امت اوس یو ځل بیا په دغه رڼې او ابدي هنداره کې خپل یووالی او یو هیړوالی لیدلی شي او د اختلاف او تفریقې له محرکاتو مخ اړولی او ځان ساتلی شي. د مسلمانانو وحدت د حج له دوو اساسي ستنو یوه ستنه ده چې کله له ذکر او معنویت سره چې د دغه راز او رمز لرونکي فریضې بله اساسي ستنه ده یو ځای شي، نو اسلامي امت د عزت او نیکمرغۍ اوج ته رسولی او د هغه د ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین مصداق ګرځولی شي. حج د دغه دوو سیاسي او مانوي عناصرو ترکیب دی او د اسلام مقدس دین د سیاست او مانویت یو برمناکه او عظیمه ګډوله ده. د مسلمانو ولسونو دښمنانو په ورستي تاریخ کې زموږ په ولسونو کې د دغه دوو ژوند بخونکو اکسیرونو یعنی وحدت او مانویت د سستولو لپاره پریمانه هڅې کړې دي. مانویت کې د لویدیز ژوند د سټایل په دودولو سره چې له مانوي روحه خالی او د مادي لنډ فکرې پایله ده پیکا او نیمزاله کوي او وحدت د ژبې، رنگ، توکم او جغرافیې په شان د خیالي انګیزو په پیاوړي کولو او خپرولو سره ننګوي. اسلامی امت چې اوس یې د حج په سمبولیکو دستورو کې وړه شان بیلګلی دل کیږي، باید په خپل ټول وسره مقابلې ته پات سي. یعنی له یوې خوا د خدای یاد، د خدای لپاره کار، د خدای په کلام کې تدبر او د الله تعالی په وعدو باور په خپل عمومي ذهنونو کې پیاوړی کړي، او له بلې خوا د تفریقې او اختلاف په محرکاتو لاس برې شي. هغه څه چې نن یې په جار ویلی شو دا دی چې د نړۍ او اسلامي نړۍ اوسني شرایط د دغه ارزښمنو هڅو لپاره تر بل هر وخت زیات برابر دي. ځکه لومړی خو نن په اسلامي هیوادونو کې ډیرو خلکو او نخبګانو خپل سترې معرفتي او مانوي شتمنۍ ته توجه پیدا کړې او په اهمیت او ارزښت یې پوه شوي دي. نن نور لیبرالیزم او کمیونیزم د لویدیز حسوب د لوی ډالې په توګه د سلو او پنځوسو کالونو پخوانی جلوګری او دبدبه نه لري. د لویدیز پیسه محوره دیموکراسي له لویو پښتنو سره مخ ده، او لویدیز اندیال داده شوی چې په معرفتي او عملی لالهانده اخته شوی دی. په اسلامي نړۍ کې ځوانان، پوهان او د علم او دین سړي د دغه حالت په لیدلو سره د خپل معرفتي دولت په اړه او په خپلو هیوادونو کې د دوو سیاسي خطوطو په اړه نوې نظر ترسیږي، او دا هم هغه اسلامي بیداری ده چې همیشه یادونه کوم. بلدا چې دغه اسلامي ځان پوهاوی د اسلامي نړۍ په زړه کې یو هي خنده او معجزه ډول ښکارنده را پیدا کړی ده چې استکباری طاقتونه یې پر وړاندې له سختې ستونزې سره مخ دي. د دغه ښکارندې نوم مقاومت، او حقیقت یې د ایمان، جهاد او توکل د طاقت راښکاره کیدل دي. دا هم هغه شی دی چې د اسلام په لومړیو کې یې د بیلګې په حقله دا آیت شریف نازل شو. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسهم سوءا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. د فلسطین میدان د دغه حیرانوونکي ښکارندې د جلوو یو ډګر دی چې توانېدلی صهیونیست سرغړاندې رژیم د یرغلیز او غورزنګ وهنې له حالته د دفاع او کمزوری حالت ته بوزي او اوسني ښکاره سیاسي امنیتي او اقتصادي مشکلات ورباندې وروتپي. د مقاومت نورې ځلاندې بیلګې په لبنان، عراق او یمن او ځینو نورو سیمو کې لیدلی شو. دریم، د دغه ټولو ترڅنګ نړۍ نن په اسلامي ایران کې د اسلامي سیاسي واکمنې او طاقت د یوې سرلوړې نمونې او کامیابې بیلګې کتون کې ده. د اسلامي ایران قرارې خپلواکي، پرمختګ او عزت ډېر لویا مانداره او زړه راښکونکې پیښه ده چې د هر ویښ مسلمان فکر ځان ته اړولی شي. د دغه نظام د چاروالو ځنې خطا کړ چارونو او بیوسیو چې د اسلامي حکومت ټولو برکتونو ته رسیدل یې ځنډولي هیڅ کله نه دي توانېدلي. هغه پیاوړې ستنې او مضبوط ګامونه چې د دغه نظام له سیاسي اصولو راپورته شوي ولړزوي او مادي او معنوي ترقۍ یې تم کړي. د دغه اساسي اصولو د لړلیک په سر کې په قانون جوړونې او اجرا کې د اسلام واکمنی، د هیواد په مهمو مدیریتي مسایلو کې په ولسی رایو تکیه، بشپړ سیاسي خپلواکي او په ظالمو طاقتونو تکیه نه کول دي او هم دا اصول دي چې د مسلمانو ولسونو او دولتونو پر اجماع کېدلی شي او اسلامي امت په دریز نیونو او ملګرتیاو کې متحد او یو هیړه ګرځولی شي. دا هغه زمینی او عوامل دي چې د هماهنګ او متحد حرکت لپاره اسلامي نړۍ ته اوسنۍ حالت برابر کړی دی. مسلمان دولتونه او دینی او علمي شخصیتونه او خپلواک روڼ اندي او حقیقت پالي ځوانان دي تر هر چا زیات باید د دغه برابرو زمینو د استفادې فکر وکړي. طبیعي ده چې استکباري طاقتونه او تر هر چا زیاته امریکا په اسلامي نړۍ کې د دغه شان ګروهنې اندېښنه ولري او خپل ټول امکانات د هغې د مقابلې لپاره وکاروي او اوس داسې ده. د رسنیز سترواکۍ او د نرم جنگ له طریقو نیولې بیا تر نیابتي جنگونو جوړولو او ورته لمن وهلو، سیاسي وسوسو او جاسوسیو او تر ګواښونو لالچونو او بډو ورکولو پورې دا ټول او ټول د امریکا او نورو مستکبرانو لخوا کارول کیږي چې اسلامي نړۍ د خپلې بیدارۍ او نیکمرغۍ له لارې واړوي. په دې سیمه کې جنایتکار او مختور صهیونیست رژیم هم د دغه هر اړخیزې حادثې یوه وسیله ده. د خدای په فضل او اراده دغه حادثې په ډیرو مواردو کې پاتې راغلي او مستکبر لویدیز زموږ په حساسې سیمې او په راورستیو کې په ټوله نړۍ کې ورځ تر بله کمزوری شوی دی. په سیمه کې د امریکا او د هغې د انډیوال جنایتکار یعنی غاصب رژیم پریشانی او ناکامي د فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن او افغانستان په ډګرونو کې د سر په سترګو لیدلی شو. په مقابل کې بیا اسلامي نړۍ له انګیزه لرونکو او تاندو ځوانانو ډکه ده. د راتلونکي لپاره تر ټولو لویه پانګه هیله او په ځان باور دی چې نن په اسلامي نړۍ په تیره بیا د دې سیمې په خلکو کې څپې وهي. مونږ ټول دنده لرو د دغه پانګې ساتنه وکړو او زیاتې کړو. له دې ټولو سره سره د دښمن له مکر او چله یوه شیبه هم غافله کېدل نه دي پکار. له غرور او غفلته ډډه باید وکړو او زیار او هوښیاري زیاته کړو او په هر حال کې له قادر او حکیم خدای په توجه او تضرع سره مرسته وغواړو. د حج په دستورو او مناسکو کې ګډون یو لوی فرصت دی د توکل او تضرع لپاره او همدارا د تفکر او فیصلې لپاره. په درسته نړۍ کې خپلو مسلمانو ورونو او خویندو ته دعا کوي او له خدایه د هغوی توفیق او بریالیتوب غواړي. په خپلو ښایسته دعاګانو کې خپل دغه ورور ته د الهي هدایت او کومک دعا هم وکړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید علی خامنئی د سوال لسوا دریسل وختم ہجری سپوگ مسکال د ذی الحجی پنزما د سوال لسوا لومڑی المریس کال د چنگاخ سوال لسما نیٹا.
الہنا ما اعدلک ملیک کل من ملک لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما مليك كل من ملك
لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك
لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
لبيك اللهم لبيك لبيك
قدرمن او اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زالی اسخرابی دی د خپل محترم همکار
فاطمی سره
اساسو درنو حضور تاسو سوي چې د عرفات د مبارک ورځ په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کړو. هله د چترپای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
عزتمن اوریدونکو دعا دعوت او د عبادت مغز دی. هغه عبادت چې له دعا سره مل وي عشق معرفت او پوهه په ډالۍ کې راوړي. دعا هغه روحي حالت ته ویل کیږي چې د انسان او د هغه د معبود ترمنځ د مینې او راحکون تعلق پیدا کوي. دعا او رازونیات ژوند ته د مثبت نظر کونې سبب کیږي. دا خدای ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي تر ټولو غوره کس هغه دی چې له پرستش او دعا سره مینه کوي. د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې اتمه او نهمه نیټه د مکې معظمې له شور او غوغا نه له ډکو ورځو څخه دی. دغه د امن خار چې د انبیاو او اولیاو شتون په خپله خاطره کې لري د هغو انسانانو کتونکی دی چې ډلې ډلې انسانان په لبیک ویلو سره د عرفات صحرا ته د تلو لپاره چمتو کیږي. په عرفات کې وقوف یا ایثار دل د حج له هغو نورو سترو دستورو څخه دی چې د ذلحجې د میاشتې د نهمې ورځې له غرمې نه شروع کیږي. د عرفات مځکه له نرمو شګو نه ډک یو پراخه بیابان دی چې هر انسان دی سوچ او فکر ته مجبوروي چې خدای پاک چې د یاقوتو ملغرلو شنو ځنګلونو غورځنګ ناکو سندونو او خکلیو افشارونو خالق دی، ولی د حج د برمناک او شاندار عبادت لپاره دغه وچه او بی اوبه مځکه غوره کړې ده. حاجیان که خ غور وکړي نو د عرفات په ګرم لمر کې له عبادت او تفکر نه پرته بله څه انګیزه نه ویني. هغوی ورو ورو په دې پوهیږي چې دغه وادي د شناخت شتون او حرکت ځای دی. په همدغه وخت کې چې دی چې د واحد خدای پرستش کوونکو انسانانو د دعا او راز و نیاز خوشبویی د عرفات په معنوي فضا کې خوریږي. د مکې مکرمې په تقریبا یو ویشت کیلومترۍ کې د عرفات سپېڅلې مځکه ډیره زاړه او تاریخي مخینې لري. حاجیان د احرام له تړلو وروسته د تمتو اج د ادا کولو لپاره د غزای ته روانیږي او د ذلحجې د نهمې ورځې له غرمې نه تر لمر پرېواته پورې په دغه ځای کې وقوف کوي او په دعاګانو او راز و نیازو بوختیږي چې رحمان خدای او الله تعالی په هغوی رحمت وکړي او یو ځل بیا ورته حرم ته د داخلېدو اجازه ورکړي. عرفات یوه مقدسه صحرا ده. د خدای میلمانه په دغه ویړه وادۍ کې له خوشو او خضوع نه په ډک زړه سره خدای پاک ته زاری کوي. دغه صحرا د جبل الرحمه په لمن کې پراته ده، هغه غر چې تر لاندې خدای پاک د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول کړه. اوس هر څوک د عرفات په وادۍ کې د جبل الرحمه لمن ته ځي. په هغوی کې دا احساس او امید څپانده وي چې پاک خدای د هغوی ګناهونه هم وبخشي. عرفه هغه ورځ ده چې خدای تعالی خپل بندگان خپل عبادت او طاعت ته رابللي دي. د الهي سخاوت او احسان دسترخوان په مځکه خپاره شوی او شیطان په دغه ورځ خوار او ذلیل کیږي.
ایزانو د اسلام قدرمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، ا خلکو، آیا یو زیری درته وکړم؟ وی ویل هو، ا د خدای ګران رسوله. وی فرمایل کله چې د دغې ورځ یعنی عرفه د ورځې د نمر پریوتو وخت راورسیږي، نو خدای پاک د پرشتو په وړاندې په عرفات کې د خپلو بندګانو په وقوف باندې ویار او فخر کوي او فرمایي، ا زما پرشتو، زما بندگانو ته وګورئ چې د دنیا له مختلفو سیمو څخه له دوړو داړو نه ډکو او ګډو وډو ویښتو سره زما لورې ته راغلي دي. آیا پوهیږئ چې دی څه غواړي؟ فرشتې وایي، ا پروردګاری عالمه، له تا نه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي. متعال خدای فرمایي، تاسې شاهدان ګرځوم چې په تحقیق سره ما دوی وبخشل. نو ای حاجیانو، له هغه ځایه څخه چې مو پکښې وقوف کړي دي بخشل سوي او پاک ستانه شئ. ایزانو، د عرفې شپه او ورځ د دعا او راز و نیاز وختونه دي. د روایتونو له مخې د عرفې شپه د توبې او له خدای پاک سره د مناجاتو لپاره یوه ډېره مناسبه شپه ده. له همدې امله په عرفات کې د خدای پاک د کور د زایرینو د شتون له پیل څخه له هرې خوا څخه د دعا زړه راکښونکی ږغونه اورېدل کیږي. په دغه ویړه صحرا کې یو بې مثاله روحانیت او معنویت په نظر کې راځي. په تیره بیا هغه وخت چې حاجیان د نیت په خلوص سره له ځان سره د امام حسین علیه السلام د عرفې دعا لولي، تبوای یو شاندار او غونډه جوړه سوې او پکښې د خدای پاک خالص بندگان د نړۍ او خلقت رازونه لټوي او الهي نزدېکت ته د رسېدو لپاره له یو بل نه وړاندې کیږي. د عرفات ملکوتي فضا زړونه لرزوي او سترګې له اوښکو ډکوي. حاجیان په پاکو زړونو او یو رنګ جامو سره لاسونه اوچتوي او وایي: خدایه، ستا ستاینه کوو چې په پوره قدرت سره دې موږ پیدا کړو، د هغې مهربانۍ او کرم په خاطر چې دې په ما وکړ او زما خلقت دې ښکلی وګرځاوه. په داسې حال کې چې زما له وجوده بې نیازه وې، ای زموږ ربه، موږ په دې زمانه کې هر هغه خیر او سعادت چې د خپلو بندگانو تر منځ یې ویشې بشپړه زموږ په برخه کړې. ای متعال خدایه، موږ له بې برخې کسانو څخه ونه ګرځوې او موږ له خپل بې پایان رحمت څخه محروم نه کړې. ای خدایه، هر وخت چې ژوند له ټولې پراختیا سره زما لپاره ګران سي، نو پناه او اسرا مې ته یې. که ستا رحمت مې په برخه نسی، نو یقینا به زه هلاک سم. ای خدایه، له خپل حلال رزق څخه راته پراخه روزي راکړې او د ځان او دین سلامتی او اسانتیا مې په برخه کړې، او په ویره کې راته تحفظ او امنیت عطا کړي.
عزیزانو، د عرفې دعا له مشهور و ارزښتناکو دعاګانو څخه ده. دغه دعا چې له حضرت امام حسین علیه السلام څخه موږ ته په یادګار پاتې ده، له اخلاقي درسونو او تربیتي ټکو څخه ډکه ده. هغه حضرت د عرفې د ورځې د لمن پرېواته په وخت د خپلو اهل بیتو، فرزندانو او شیعیانو یعنی پیروکارو له یوې ډلې سره په داسې حال کې چې په ډیر خوشو او خضوع کې ډوبو له خیمې را بهر شو، بیا د جبل الرحمه کیڼ اړخ ته ودرید او مخ مبارکې کعبې شریفې ته تاو کرد او لاسونه مبارکې د هغه فقیر او مسکین په شان د خپل مخ په وړاندې اوچت کړل چې د ډوډۍ غوښتنه کوي، او بیا یې د عرفې د دعا په لوستلو شروع وکړه. د دعا د خالص توحید او د پاک خدای په درگاه کې د خشوع او غوښتنې د څرګندونې له مضامینو څخه ډکه ده. په حقیقت کې سید الشهدا امام حسین علیه السلام د عرفې د دعا په جوړښت کې د زیاتو اخلاقی او تربیتی تعلیماتو درس هم ورکړی دی. دغه تعلیمات چې له پاک خدای څخه د هغه حضرت د درخواست په شکل او له پروردګار سره د راز و نیاز په صورت کې منعکس شوي دي، په غیر مستقیمه توګه د دغه لوستونکی په ښکلي و اخلاقی او خویونو باندې سینګارېدو ته رابولي، او پکې هغه دې ته هڅوي چې هغه به هم د خپل امام په شان دغه کریمانه اخلاق ترلاسه کړي او وروسته به په ځان کې د روحي تعلیماتو زمینې برابرې کړي.
ایزانو، البته د رفیه په دعا کې له یو لړ داسې نورو برخو سره هم مخامخیږو چې پکښې یوازې له محبوب سره مینه، راز و نیاز او د هغه ستاینه لیدل کیږي. دغه راز و نیازونه او دعاګانې د دې بیانونکي دي چې د دعا حقیقت یوازې له پروردګار نه په غوښتنه کې نه رالنډیږي، بلکه فقط له محبوب سره خبرې اترې او هغه هم له یو اړمن بې اسرې بنده لخوا کولای سي، پوره پوره په زړه پورې او خوږه وي او هغه له روحي اطمینان او د زړه له آرامش څخه ډک کړي. د رفی د ورځې لپاره هم یو لر اعمال او آداب بیان سوي دي چې روژه نیول او غسل کول د حضرت امام حسین علیه السلام زیارت تر سره کول د مازیګر لمانځه وروسته دوه رکعت لمونځ ادا کول او همدارنګه نور څلور رکعت لمونځ او دعا او ذکر کول په تیر بیا د حضرت امام حسین علیه السلام د عرفې دعا لوستل له هغوی څخه دي. جابر ابن عبدالله انصاری نقلوی چې د خدای ګران رسول حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل د عرفات په حاجیانو باندې مغفرت د عرفه په ورځ د حرکت په همغه شیبه او ابتدایي وختونو کې نازلیږي. دغه وخت شیطان په خپل سر خاورې شیندي، فریادونه او چیغې وهي چې نور شیطانان یې چاپېره راغونډیږي او وایي دا څه در باندې سوي دي. هغه وایي هغه کسان چې مې په شپېته اویا کاله موده کې په ګناهونو سره تباه کړل د سترګو په رب کې وبخښل سول. د خدای ګران رسول همدارنګه وفرمایل هغه څوک چې د عرفې په ورځ د خپلو غوږونو، سترګو او ژبې حفاظت وکړي نو خدای پاک یې له عرفې نه تر بلې عرفې پورې حفاظت او ساتنه کوي. ایزانو دا عرفات لمر چې کله دوبیږي حاجیان ورو ورو د مشعر په لوري ګامونه اوچتوي. مشعر هم د شعور او پوهې د حاصلولو ځای دی. مشعر د غور او فکر لپاره یو بل مرکز دی. حاجیان په مشعر کې ځان سنبال او چمتو کوي چې سبا په منا کې په یو سمبول او معنادار حرکت سره له شیطان سره جنگ ته ور ودانګي. شپه پا راز و نیاز که تیریجی و ده سهار پراتلو سر ده زیل حجی لسم او راز هم پیلیجی. پا ورو او لوی و طولیو که ده سپین پوشان و ستر اجتماع ده سهار منزدا کوی او ده منا پا لوری حرکت کوی. ده زیل حجی پا لسم او راز ده تقوی و بندگی ده اختر او راز ده. ده منا پا زمکه که ده قربانه ده اختر او راز ده چی پکش ده واحد خدای ده پرستش ده شان او عظمت د جلوه ننداره کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د عرفه د ورځ په مناسبت د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای ممل او ملګری.
Thank you. هيني إذا